د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه خپرو. خدا شیبه نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په دوه چاودنو کې دوه تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قمندانې ویان فردوس برام افرام مرز ازادي راډیو ته وویل چې یوه چاودنه د جنګلک په سیمه کې پر یوه رنجر ډوله موټر وشو چې پکې یو سرتیری او یو ملکي کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو. دغه راز په یوه بله چاودنه کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر وشو، نوموړی برسیرن ټپي شوی دی. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکې اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او د دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنۍ د ټرمپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هېوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د مدافع وکیلانو د هغه نوي ټیم غړي اعلان کړل چې په سنا جرګه کې به له ده د استیضا په محاکمه کې دفاع کوي. ټاکل شوی په سنا کې د ټرمپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د تعلیقي بند سزا دې په تنفیزي بدله شي.
دا ازادي راډیو ده. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور. یو فلسطینی انځورګر یو خاصه کافې جوړه کړې. د دې کافې دیوالونه داسې ښکاري لکه د ونې څانګې چې پرې پرتې وي. دا فلسطینی انځورګر وایي دی غواړي خلک د ده په کافې کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. د موضوع نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلوس سیمه کې یو داسې کافې جوړه کړې چې په ونه کې د کور غوندې ښکاري. دی غواړي خلک په دې کافې کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډېر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویترز خبری آژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
د دې ځای په اړه به درته ووایم چې خلکو ته ډېر په زړه پورې دی، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. که څوک غواړي د طبیعت ښکلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډېر ګران دی. موږ له ډېرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محرومه یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافی داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافی هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغې کافی ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډېر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخواني وختونه مې راپیاد شي. خلک وایي چې نابلوس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونی غوندی کافی په 2020 کال کې جوړه سو، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا ویروس تخپرېدو له کبله لرکوت سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د ده کاروبار ته زیان اړولی دی. خو دی هڅه کوي خپله کافی د کمپاین په توګه وکاروي چې خپلې سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرته کې د غرض د چار څوک یا پټه کوو کوندي به ځان غلای کوندي.
ولی کورنۍ لخپل بچو سره توتريخوالي کوي.
دغه ماشوم چې ویلې کیږي دل نه پوینه ویلې کیږي.
نن پام دی اکله د کورنۍ او ټولن په خبرې یو. قدر من اوریدونکو، توتريخواله یو ټولنیزه مسله ده چې لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کیږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې ده، اورخورګان مې وایي، پټ چې سې مخکې ته راسې وایي دي پرې ولیدي دوا مو وایي خلاصو سي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم، په سر باندې دجر کې سر یې روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته، مور مې سر مې روانې پاسمان کړې، ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لورې وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته چې جارو کوي، ضعف پرې مځي، چې پرې نه مځي بیا جګرته نه سم وهم، کله چې بېخوی اسم بیا وهلکم وشت کوم.
په چی شي باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برای فرض
ای بکی گینه؟
ای بکی گی سنگه نخواه مخواه ای بکی
شنه خوله گذره دی اصاب دسی نارمال که
نکی گی دقی جوش که چای نسن کرو دیر بوز رو خوندی رو دی
نو کلتی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بال دی خیر دی دستی زم آرام دشی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خو ما هم دقی وقت گیرم دستی فکر ما لرسی دید سیاری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمان
بلا رس بیا ماشمان وحی؟
بلا رس
تسی ماشمان وحی که نه بیا ورته متوجه سوی دا چو برا پس رفته کی گی؟
خود اسی کم جورته کی گی دا غرز داده چه ارسو گیا پتا کهو کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارس بیا مورم و یا شور راته کندی.
معمولا کله چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نورې خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډېر په لوړه سترګه کتلي دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې زموږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک دما په باره کې څه وایي. بره له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم سې تر څو دا بیا تکرار نه کړي. که مور و پلار فکر کوي سې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي سې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سې دی د یوه تضاد یا د یوه لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای سي چې کور ور واخلي او هر څه رانه ولاړ سي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا به د موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه وي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یواز یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیر هغه مرتکب دي داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنی دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي بله هیڅ لاره پیدا نه شي نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار له طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي؟ ناپوهي ده بچی شوخ دی ولې؟
بالکل، دغه ماشوم چې ویلی کیږي دا ناپوهي نه ویلی کیږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کیږي؟ نه مور تعلیم کړی، نه پلار کړی، یغه نه یو شوخي چیرته سوي او صاحب دا چې کوټه کوټه راواخله، دبا یو تر واخله او ډب او ډوب او ډب او ډوب، دا له ناپوهي نه کیږي. که چیرته د مور و پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به یې کینولی چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول ناپوهي نه ده ویل، دوی ته رسیږي، دا سزما ورته رسیږي.
که رسو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي رټل کیږي دا څومره مړاوي کیږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره رړر ورنږدې کوې، لاس پې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس ور اغوندې، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي. هغه کوم ناسته وي پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینې او محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نورم تازه شي، د دې رویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچه وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشار یې لار لوري نه، بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې یخوي، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور و پلار پیورژک شي، دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه سم، مشکل نورم زیات شي. داریږي شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسوسه ورته پیدا کیږي. موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مشران ډېر رحم وکړي او ډېر زړه ته وسوځي، او نور ظلم پیو کې نه پلار پیو کې، چې ماشوم ماشوم ده کنه، پر رقم ده کنه، ګل ده شده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خپرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خپرونه کې به واورئ چې هڅه کیږي د افغانستان د والیبال درې ملي لوبغاړي د ایران په کورنیو سترو سیالیو کې ولوبېږي. دا به هم واورئ چې د روان میلادی کال په اگست میاشت کې د والیبال افغان ملي لوبډله په بنگلاديش کې په چیلنج کپ سیالیو کې برخه اخلي. د دې سیالیو دوه ګټونکي لوبډلې د سنټرل زون په سیالیو کې بیا وروسته برخه اخلي. آیا افغان لوبډله به وتوانیږي؟ پروانه خبرونه کې په دې اړه معلومات اوري. آیا کله مو غیږ نیولی؟ د غیږ نیونې اصول څه دي؟ په دې اړه هم یو لنډ مطلب درته لرو. که د ورزش پر مهال اوبه ونه څښئ څه به در پېښ شي؟ د دې کار په نهو زیانونو مو خبرو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا باسکټبال لوبډله د هرات د باسکټبال سیالیو اتله شوه. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د آریا باسکټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولی وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلورو لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخ پوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشت چې په پنځمه په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریزی وروستۍ لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنځ شنبه په ورځ ایرلند ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې په 1400 منډو او پرون یک شنبه بیا په دویمه ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته نبین الحق څلور، مجیب زتران درې، ګلبدین نایب یوه او راشد خان هم یوه وکټه واخیستله. د یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان څنګه لپاره یو سلدری ناسوځېدلې منډې جوړې کړې.
یو وار بیا هرکلی له ازادي راډیو نه د لوب له میدانه اونیزه خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د چیلنج کپ سیالیو کې چې په بنگلاديش کې جوړیږي برخه اخلي. دا چې په دې سیالیو کې نورې کومې لوبډلې برخه لري او افغان لوبډله به څومره وتوانیږي په دې سیالیو کې بری ترلاسه کړي، د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې له روزونکي محمد یوسف صادق سره مې خبرې کړې دي.
مده څو کومه غنډي فعالیت ندی خو ایران سره غږی کو. ایران د درې کسان د زمون د ملي ټیم لوغوري هغه خپل لیگ چې اته جوړیږي هغه نه دعوت کړی ده. اوس کارونه جریان لري. دوی به انشاء الله به زی هلته د ایران اول بار د ایران د والیبال لیگ نه هلته اشتراک کوي. دوی نور کارونه زمونږ هغه دي. او جمنازیم چه سالون دی ورزشی ده فدراسیون لپاره جوریشی چه اغام انشالله پا سالور پینزم میشتی کار تکمیل که گی و با بحره بردری سپارر که گی. نور برنامه و پلانون چه مونگ لرو ده خزینه مسابقات ده سرطرستری مسابقات چه پا همار میشتی پا غدی اش اتم مارچ که دهری گی اغه تو نور ولایتونو هم تیمونه راځي او یو تیم انشاءالله د زمونږ ماجرین له ایران راځي اشتراکي د خزینه. او زمونږ لیگ دی چیلنج کپ کې انشاءالله د ملي تیم اشتراکي هلته په بنگلاديش کې په اگست کې د هلته به انشاءالله اشتراکي. نو هلته چې کوالیفای بشي بیا سنترال زون ته انشاءالله به ورشي. دا زمونږ برنامه دی. په ظرفیت سازی هم که مونږ پلان لرو چې د ریسپریانو لپاره د ظرفیت سازی کورسونه به جوړ کړو. یو شپک یا سلور کسان انشاءالله معرفی کوو چې ریفرشمنت کورسونه د انټرنیشنل په سطح باندې سي او همچنان د روزونکو لپاره مونږ انشاءالله لیول 1 انټرنیشنل والیبال کوچینګ یا روزونکو هغه لرو برنامه لرو چې دوی ته به انشاءالله په دې کال کې انشاءالله زموږ په پلانونه
کې. استاد تاسې د ایران یادونه وکړه چې افغان لوبډلې درې تنه لوبغاړي به د ایران په لیګ کې برخه اخلي، دا د ایران له لوري سلیکټ شوي دي که نه له دې نه وروسته به سلیکټ کیږي؟
نه، داسې ده چې مونږ خو مخکې له دې نه مونږ هغوی سره روابط ډېر نږدې روابط لرو د فدراسیون سره. یو زموږ لیګ پروس په دې کال کې لیګ که درې کسان تخنیکی کسان مون دعوت کړی و دلته مونږ سره مرسته کړی و. دوی هغه د هلته چې لاړو بیا به دا زمینه دوی مساعد کړی ده چې دغه درې کسان به ورشي هلته لیک هغه اشتراک به وکړي.
او دا د بنګلادیش د لوبو په اړه چې تاسو وویل چې افغان لوبډله به بنګلادیش ته ځي کوالیفاینګ راوند کې به برخه اخلي، دغه سیالۍ به په کومه نیټه باندې ترسره
کیږي؟ اوس خو په اگست کې هغه پلان شوی ده، په اگست میاشت کې چې به ګورو چې دغه کووید 19 د کرونا چې دي دوی څومره اثر کوي په دې هغه سکیجول باندې زموږ نه پوهېږو، ځکه چې نور رویدادونه هم دي چې
او دا استاد دا یوازې د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ لوبې دي که
نه؟ دا چالنج کاپ دي افغانستان، بنګلادیش، بوتان، مالدیو، نیپال، تاجکستان، دا ټیمونه په کې ګډون کوي.
او بیا په دې چیلنج کپ کې چې کومه لوبډله لومړی مقام دوی مقام وګټي هغه به نور لوبو ته ځي؟
با سنترال زون کې به ورشي. او په ایران کې دغه په سپتمبر کې دي، هلته د 14 مملکتونو دي، هلته به ورشي، هلته مسابقه کوي.
او سکه لی په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال لیگ تر سره شو په 2000 کال کې، 2020 تم پلان شته دي؟
او ان شاء الله مونږ 15 کال دغه ملي تلویزیون سره اغلر تفاهم نامه لرو، قرارداد لرو.
معلومه ده سکل به کومه میاش که دا لیگ
مون خپل ډیر کوشش کوو چې پغه لکه په جوزا او سرطان میاشته که برابر شو، نو دا به تر اوسه پورې هغه تاریخ مشخص نده شوی ده، خو دا ارتباط لري په زموږ مسابقات، بهرنیو مسابقات باندې، چې ځکه کیدای شي چې ملي تیم لوبغاړي چه بهر نوید انټرنیشنل مسابقات او چیلنج کپ او دوی به مونږ د هغه سره ګورو بیا خپل مسابقات او لیگ تصمیم بنیسو.
او د روسي پختنې په توګه تاسو وړاندې د چیلنج کپ یادونه وکړه، څومره هیله مندیش ته چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې بریالیتوب ترلاسه کړي؟
والله دا خو ارتباط لري چې مونږ آمادګي لپاره ان شاء الله مونږ آخري کوشش کوو چې خپل آمادګي بنیسو. مونږ تلاش لرو چې دغه ملي تیم لوبغاړي یو میاشت لپاره په ایران کې رالیږو چې هلته به کمپ ورته جوړ شي، هلته تامین به وکړي. نو دا ګورو چې انشاءالله چې څومره به آمادګي بنیسو دغومره نتیجه به ترلاسه کوو. نو انشاءالله داسې چانس د عطا حوالي د قهرمانی په دې چیلنج کپ کې شته.
د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې روزونکی محمد یوسف صادقو د ورزش پر مهال د اوبو څخل اړین عمل دی، خو که پر مهال یې اوبه و نه څخل شي نو کومي ستونزې به در پیښ شي؟ په دې اړه دا لنډ مطلب اوري.
خای ټول خلک پر دې پوهیږي چې ورزش د پوستکي روغتیا ته ډیر ګټور دی، خو که د تمرین کولو پر وخت اوبه و نه څخل شي وینه د پوستکي پر سلولونو هجوم راوړي، اکسیجن اشباع او کلوژن تولیدیږي چې له همدې امله پوستکی ګونځې پیدا کوي. وجود په هر وخت کې د پوستکي د روغتیا لپاره اوبو ته اړتیا لري. که چیرې د وزن کمیدلو په پار ورزش کوئ او پر دې باوري یاست چې په ورزش کې اوبه نه څخل مو وازدې اوبه کوي، تیروت یاست، ځکه د تمرین پر مهال اوبه څخل د وزن کمولو کې مرسته کوي. که اوبه ونه څخل شي وجود اوبه د خولې په بڼه باسي او د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. د ورزش په بهیر کې وینه پوستکي ته رسي، پوستکی خوله کوي او زهرجن مواد له خولو سره باسي. که وجود ته مو اوبه ونه رسوئ سمه خوله نه کوئ، نو د وجود مسمومونکي مواد مو سم نه دفع کیږي. هر ځل چې وجود مو 15% اوبه بایلي 10% د ورزش اغیز کمیږي. که چیرې اوبه وڅښل شي دا اغیز کمیږي نه ډیریږي. که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي عضلې یو بل ته مخامخ کیږي. د دې دردونو له امله وجود له ګڼو ستونزو سره مخ کیدای شي. ښایي اوږدمهاله اغیز هم وخندي. د زړه ناروغۍ که چیرې اوبه ونه څښل شي رګونه تنګیږي، وینه راټوله او په پای کې زړه له ستونزو سره مخ کیږي. ممکن ستاسو وجود ځواکمن وي خو په دې چاره یې کمزوری نه کړئ. د سترګو تورې حلقې د اوبو نه څښل په تمرین کې شاید د سترګو لاندې تورې حلقې وغورځوي او تر لاندې پړسوب ورته پیدا کړي. ستومانی او د تمرکز کمیدل یې بله پایله ده. کله چې وجود کې 1 یا 2% اوبه کم شي د تمرکز کچه مو د پام وړ راکمیږي. ډیر خوراک کله چې تمرین ختم شي او اوبه مو د وجود کمی وي سخته لوږه درباندې راځي. حتما یو ګیلاس اوبه هم څښئ. خو کله چې اوبه مو وڅښلې دا لوږه دوه چنده کیږي. اړ کیږئ چې ډیره ډوډۍ او خواړه وخورئ. ډیر خواړه خوړل وزن بیرته زیاتوي.
اوس هم راځو د غیږنیونې په اړه دی مطلب ته. غیږنیونه د افغانستان ډیره لرغونې لوبه ده چې خلک یې په اخترونو او د خوشحالۍ په نورو ورځو کې د زور او قوت د ازمایلو لپاره سرته رسوي. دې لوبې ته په ځینو ځایونو کې پهلواني یا کبډي هم وایي. دوه دوه هم وزن او هم قده همزولي سره جوړه کیږي. جوړه لوبغاړي په نوبت سره غیږ نیسي او هر یو هڅه کوي چې خپل سیال سملوي. غیږ نیول دوه طریقې لري. لوبغاړي باید خبر وي چې له کوم ډول څخه کار اخلي. نیغ په نیغ غیږ نیول په دې ډول لوبه کې دواړه لوبغاړي نیغ درېږي، یو له بل څخه لاسونه چاپېروي، هر یو هڅه کوي چې بل ته لینګتۍ واچوي او په ځمکه یې راګزار کړي. خو لوبغاړي ډېر حساس وي او هر یو په خپل قوت د بل د سملولو کوشش کوي. غښتلي او قوي نفر پکې کامیابي. ټیټ په ټیټه غیږ نیونه هر یو لوبغاړی د مقابل لوبغاړي یا سیال د پرتوک بډه په دواړو لاسونو کلکه نیسي. لوبغاړي خپلې پښې یو له بل څخه لرې ساتي. هر یو کوښښ کوي چې خپل سیال پر ځمکه وغورځوي. لوبغاړي د تاوېدلو په وخت کې له چل کار اخلي. دا یو ګران چل دی. که برابر شي د مقابل نفر خوله او د سر مخامخ برخه د ځمکې سره لګیږي. که څوک ترې بچ شول له بل څخه ځان ساتي او هر لحظه په دې فکر کې وي چې بیا ورباندې چل ونشي. که دواړه لوبغاړي پر ځمکه داسې ولویږي چې د یوه هم د ځمکې سره سر نه وي لګېدلی، په دغه وخت کې منځګړی غږ کوي چې خره په خره شول، یعنې یو هم نه دی سملولی یا سره مساوي شول، بیا لوبه له سره شروع کیږي. د نندارچیانو ډیر شور او زوږ وي. هر یو پر خپل لوبغاړي غږ کوي چې باید چل پرې ونشي. بل وایي لنګتۍ ورواچوه او بل هم وایي چې راچپای کړه. د غیږنیونې لوبه د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې ګڼ مینوال لري او د ځوانانو له لوري نه دا لوبه ترسره کیږي. په ځینو ځایونو کې په پستو توشکونو، په ځینو ځایونو کې په پسته خاوره او په ځینو ځایونو کې هم په پسته ریک یا شګه باندې دا لوبه ترسره کیږي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان اونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
سهارا بسوي پزړک می دمنه ولولې را پروي او پزړک می دمنه ولولې را پروي او ساده پنګړو شنه شنه ساده پنګړو شنه
هر سهار بیستوی پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي او ساده بنگړو څنګه څنګه